پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېدې د ازادي رادیو یو ساعت خبری خبرونه ده. السلام علیکم. د خبری خبرونه په خبری راپورونه کې اوري چې د سولې عالي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر له څو اړخونو مهم ګڼي. په پیل کې ملالۍ بشیر خبرونه په خبرونو پیلوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې یې د شاهین په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د کونړ چارواکي وایي د سمار په ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. او د امریکا ولسمشر د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموي. بشپړه خبرونه. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې د شاهین په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم میورش نن ازادي راډیو ته وویل د شاهین په نوم عملیات د پنځشنبې په ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شریکه پیل شول او د دوو ولسوالیو تر بشپړې تصفیې به دوام وکړي. د فاریاب د پولیسو ویاند زیاته کړه چې پرون د دې عملیاتو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو لس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې او دوه کلي د وسلوالو له حضور تصفیه سوی دي. د شاغلی یورش په وینا افغان ځواکونه تر اوسه په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله نه لري. د اندخوی او قرغان ولسوالۍ د فاریاب امنیه ولسوالۍ د فاریاب امنی ولسوالۍ بلل کېږي، خو چارواکي وایي وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر دې ولسوالیو تهاجمي بریدونه پیل کړي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي د اسمار په ولسوالۍ کې د ماین چاودنې یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویاند فریدالله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازګر څلور بجې د اسمار ولسوالۍ اړوند د بانډو چم په ساحه کې پر سړک ته ایښودل سوي ماین چاودنې لږ تر لږه یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې پر سړک دا ماین چا شخ کړی و، خو ډېر وخت د حکومت وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو د هدف ګرځولو لپاره په لارو کې ماینونه شخوي چې وخت نا وخت ورباندې د ولسي خلکو موټر برابرېږي. د امریکا ولسمشر د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموي. امریکایي رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ شایي نن پر خپل ټویټر د نوموړي نومول رسمن اعلان کړي. هیدر ناورت په چې د سی این این او فاکس نیوز تلویزیوني شبکو د یوې مخکښې خبریالې په توګه یې هم کار کړی، په ملګرو ملتونو کې د نیکی هلې ځای ونیسي. نیکی هلې د اکتوبر په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان میلادي کال په پای کې به د ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه له خپلې دندې استعفا وکړي. اته څلوېښت کلنه هیدر ناورت چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ټاکل سوې وه، د روان میلادي کال په لومړیو کې د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو او ډیپلوماسۍ د چارو د مرستیالې دنده هم ور وسپارل سوه. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه هڅه بریالۍ نه سوه چې غوښتل یې پر اسرائیلو له غزې څخه د حماس د توغندیو د حملو د غندنې یو پرېکړه لیک په دې اسامبلۍ کې تصویب کړي. په دې اړه د پنځشنبې په ورځ د امریکا وړاندیز کړې پرېکړه لیک اوه اتیا موافقې او اته پنځوس مخالفې رایې ترلاسه کړې، خو دا هېواد ونه توانید چې دوه په درې برخه کې تایید رایې چې د دې پرېکړه لیک د تصویب لپاره اړتیا وه ترلاسه کړي. دوه دېرش هېوادونو په دې اړه له رایې ورکولو ډاډه وکړه. که دا پرېکړه لیک تصویب سوی وای، دا به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لومړنی پرېکړه لیک وای چې حماس غندي. په دې اړه تر رایو مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی دا پریکړه لیک د منځني ختیځ لپاره یو مهم ګام بللی وو او د عمومي اسامبلۍ له غړیو یې غوښتي وو چې دا متن تصویب کړي. او د امریکا د هاروارد پوهنتون د نجونو د زده کړو په برخه کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ ته د یوې معتبرې جایزې په ورکولو سره د دې هڅې ستایلې دي. یوویشت کلنه ملالۍ یوسفزۍ ته چې څو کاله مخکې په سوات کې د طالبانو له یو مرګونی بریده ژوندۍ پاته سوه. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ماساچوسټ ایالت په کیمبریج کې د هارورډ پوهنتون له 2018 کال د ګلایټسمن جایزه ورکړه. د هارورډ پوهنتون یو استاد ډیوډ ګریګن په دې مناسبت ویلي، ملاله د ځپل سویو ښځو او نجونو د پیاوړتیا او استقامت لپاره په پوره ځواک غږ پورته کوي. دا جایزه د داس فعالیتونو په بدل کې چې په نړۍ کې د خلکو د ژوند کیفیت نور ښه کولو په هدف 125,000 امریکایي ډالر ورکوي. ملاله یوسفزی دا مهال په آکسفورد پوهنتون کې محصله ده. دې تر دې مخکې په 2014 کال کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د هڅو په خاطر د سولې په برخه کې د نوبل جایزه هم ترلاسه کړې ده. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. نن جمعه د لیندی یا قوس شپاړسم د دسمبر میاشتې اومه. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر له څو اړخونو مهم بولي.
روسان نقش موثری دارند و فکر میکنم سفری آقای خلیلزاد سفری مهمی است و پرثمری خواهد بود.
ځینی تحلیلگران روسیه ته د زلمی خلیلزاد سفر څنګه ارزوي؟
ډېر مهم دی په دې چې یو بډای مملکت دی، پر آسیا میانت روس هم تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د ده اتحاد او مرستې د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکولی.
په کندز کې خلک له خپل سرو وصلولو شکایتونه لري. په پکتیکا کې 8 کیلومتره سړک جوړیږي.
په دغه سړک کې به د خلکو مالونه په اسانۍ سره ارګون بازار ته رسیږي. کلی به سره وصلیږي، نو بینان ښه جوړول او ساختمان موږ ته خاص ارزښت او اهمیت لري.
په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د وروستیو اعتراضونو په اړه هم معلومات درکوو. 3:19 پروګرام هم خپرو. زما رایه زما حق چې د انتخاباتو پر موضوع راڅرخي. افغانستان د سولې عالي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي. د دې شورا مرستیال نن جمعه ازادي رادیو ته وویل چې اوس د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع راغلی او تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته زمینه برابره سوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی پرون له افغان چارواکو سره له لیدنو کتنو وروسته مسکو ته روان سوی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو او امریکا وروستۍ او حلوزلو دوی سولې ته نږدې کړي دي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادي رادیو سره په خبرو کې مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم وباله ویل. دوی هیله لري چې د زلمی خلیلزاد دا سفر د سولې د مخامخ خبرو د پایل لامل وګرځي. عطا الرحمن سلیم وویل
مسکو علاقه مندیش به قضیه افغانستان دیگه واخر زیاد شده.
د وای په روسیو کې د افغانستان د مسایلو په اړه د مسکو علاقه مندی ډیره شوې ده. کومه ناسته چې په مسکو کې جوړه کړه د همدغه ناسته په دوام چې د دوهمې ناسته قربتوب به هم کوي. کومې اړې کې چې طالبانو سره جوړې کړې د غډلې ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه هم ورکړې و. دا ټول په ډاګه کوي چې روسان هم د نورو هیوادونو تر څنګ د افغانستان په مسله کې مهم رول لري. نو زه فکر کوم چې مسکو ته بعد خاغلی خلیلزاد سفر مهم وي او خلاصره نیبا ولری. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته روان شوې ده. په کابل کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې خغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. د افغان خغلی خلیلزاد له دې وړاندې پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم په اسلام آباد کې کتلی وو. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې خغلی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو د نتایجو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ته معلومات ورکړل. خغلی خلیزاد داسې مهال مسکو ته سفر کوي چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یانس استرنټلبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ غږ وکړ. نوموړي د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول له روسیې او ایران غوښتل چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی، خو په تیرو دوه سفرونو کې مسکو ته نه و تللی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون اداري پلاوی وایي په داسې حال کې چې مسکو په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې له موجودیت څخه په ویره کې ده، واشنګټن باید قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د ټولو وسلوالو ډلو په وړاندې یو ډول عمل کوي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل دا وایي که امریکایان روسانو ته قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې په وړاندې مبارزه کوي او د سیمې په مسایلو کې د دوی دریز له روسیې سره په ټکر کې نه دی، نو په دې کې شک نشته چې دا خبره به د دې لامل شي چې روسیه له امریکا سره د افغان سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له روسیې وروسته ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د خغری خلیلزاد د سفر د دسمبر په 2 نیټه پیل شوی او په 3 نیټه به پای ته ورسیږي. اکرام الله اکرم، ازادي راډیو، کابل.
بلخ د سیاسي مسایلو ځینی تحلیلګران هم مسکو ته د زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي او وایي چې له دې سره به د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ پوهاوی رامنځته سي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی. شغلی خلیلزاد د دویم سفر پر مهال ویلي و چې هیله مند دی تر اپریل میاشتې پورې له وسلولو طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلام وسي. د تحلیلګرانو له ډلې یونس فکور وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او واشنگټن هلې ځلې همغږي کېدل کولی سي چې په افغانستان کې سولې ته امکانات لا برابر کړي. نوموړي اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
روسیا په دغه وروستي کې علاقمندي څرګند کړې ده چې د افغانستان کې امنیت دوی ته ډېر مهم دی. ځینې تشویشونه څرګند کړي دي چې ګواکې امریکایان سوله نه غواړي او داعش تقویه کوي. د آسیا میانه لوبه یې هغه وه چې په مسکو کې طالبان د پاکستان د ISI په مرسته ور وغوښتل. طبیعي ده چې کله امریکایان علاقمندي ښیي چې په افغانستان کې سوله راسي، لومړي ځل خو دا طرفین چې د افغانستان حکومت دی او طالبان دي، بیا دا نږدې هیوادونه چې پاکستان دی، اوس نو وار د هغه هیوادونو دی د منطقې لوی زبرځواکونه چې دلته غواړي رقابت وکړي. ښه کار دی، مؤثر کار دی.
فکر سه خو یو شمیر خلک فکر کوي چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او د امریکا ترمنځ بیلابیل لیدلوري موجوده تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
روسان داسې انګیرنه لري چې ګواکې امریکایان چې په چیش پسې راغلي او په افغانستان کې هغه ترلاسه نه کړه، یعنی جګړه شدید سوله، مخدره موادو کښت او کر نور پسې زیات شو او د بلې خوا څخه نورې تروریستي ډلې خصوصا داعش آسیا میانه سره دا تور نږدې سوه. دوی فکر کوي چې ګواکې امریکایان یا نه غواړي یا سترګې پټي. نو زه فکر کوم د دې دوه غټو زبرځواکونو د نږدې څخه کتل د افغانستان په باب چې یو بل سره فوکي چې امریکایان څه غواړي او روسان، زه فکر کوم چې روسان به د رقابت پر ځای په افغانستان کې د همکاري لار مخې ته ونیسي. نو د خلیزات تک ضرور و دا به که د امریکایانو د خوا داسې انګیرل کېدای چې روسان یې لرې ساتلی، نو زه فکر نه کوم چې خلیزات هلته سفر کړی وای. دا څه دی چې دوی یو بل سره پوکي؟
د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله باندې روسیې ته د زلمی خلیلزاد سفر ساس په نظر څومره مهم و؟
ډېر مهم دی، په دې چې یو بډای مملکت دی، پر آسیا میانه تر اوسه هم تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د اتحاد او مرستې چې په دا راوروسته کې ویل کېږي چې ملامنان اخوند ګواکې د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکولې، د ایران سره یې همکاري درلودله او ایران طبیعي دی خپل خو دومره توانایی نه لري، روسی مجرم سلاوی یاران یې ولې یا دا غلاری دی خوا تور کول. نو دا خپل زه فکر کوم چې د روسانو اهمیت په دې باب چې د افغانستان سره د سولې ته او همکاري ته راوهڅوي ډیر رول لري.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور و له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندز کې خلک شکایت لري چې خپل سر واصلولو یې ژوند تریخ کړی، د دوی عزیزانی وژلي او په دې ولایت کې خپل سری کارونه کوي. دغه کسان له عدلي او قضایي ارګانونو څخه په دې برخه کې د اقدام غوښتنه لري. اجمل آریان له سیمې راپور رالېږلی.
د کندز خان آباد ولسوالۍ څخه لسګونه کسان چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د ظلم او ستم له کبله د کورنۍ غړي وژل شوي، له دولت نه عدالت غواړي. د معترضه کسانو له ځان سره د خپلو د کورنیو د هغو وژل شوو انځورونه هم راوړي وو چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو له لورې وژل شوي وو. له دغو معترضه کسانو څخه دوه تنه یې په دې اړه رسنیو ته وویل: زما ورور دغو نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو وژلی دی، او له دولت نه غواړم چې زما د ورور قاتلانو ته د خپل د اعمالو په مطابق سزا ورکړي څو عدالت تامین شي. دغو نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو زما ورور یې وژلی دی، او درې کاله کېږي چې مړی او ژوندی ورک دی، او دغه راز موږ یې له خپلو مینو څخه په زوره کډه کړي وو او زموږ کورونه او ځمکه یې غصب کړي دي. دغه خلک د ملي اولی حکومت المشرانو له عدلي او قضایي ارګانونو او دغه راز له امنیتي چارواکو غواړي چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوی د شوو ظلمونو پوښتنه دې وکړي، او نیول شوي خپل سری وسلوال دي د خپلو د کړنو په سزا ورسوي. یوې معترضې مېرمن په دې اړه رسنیو ته وویل: زما زوی د کلي ارباب وو، او له دغه نیول شوي غیر مسؤول وسلوال سره هیڅ ډول ستونزه نه درلوده، هسې راغی په ناحقه زما زوی ووژه. دولت باید دغه نیول شوي قومندان ته درنه سزا ورکړي. په ورته وخت کې د کندز ولی عبدالجبار نعیمي دغو معترضو خلکو ته ډاډ ورکوي چې سیمه ییزه اداره او دغه راز عدلي او قضایي ارګانونه ژمن دي څو عدالت تامین کړي. هغه کسان چې موږ خواته راځي چې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا یې زوی اختطاف شوی یا وژل شوی او یا ځمکه غصب شوی او ظلم پرې شوی، زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ ژمن یو، جنایتکارانو به نیسو، د قانون منګولو ته به یې سپارو او عدالت تامینوو. له دې سره سم د دې ولایت امنیه قومندان عبدالباقی نورستانی په نوموړي ولایت کې ټولو خپلسرو ټوپکیانو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له بېبندوبارویو او خپلسرویو لاس واخلي او دغه راز خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي. زه ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکوم چې خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي او له غیر قانوني فعالیتونو څخه دې لاس واخلي، او کنه موږ د ولسمشر لارښوونې او امر په مطابق ژمن یو چې ټول خپلسری وسلوال ونیسو او قانون پرې پلی کړو. دغه متضرر شوي کسان په داسې حال کې د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلمونو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په کندز کې یو شمېر خپلسري وسلوال قومندانان د افغان ګډو ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د خلکو په خبره د څه باندې یوې لسیزې راهیسې د کندز په خان آباد او یو شمېر نورو ولسوالیو کې په سلګونه غیر مسؤول وسلوال چې په سپکو او درنو وسلو سنبال دي خپلسري فعالیتونه کوي، چې په وسلوالو غلاو، قتلونو، د دولتي ځمکو غصب، بچګرۍ او د انسان تښتونو په زیاتو پیښو کې ککړ پېژندل شوي دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په راتلونکي تحصیلي کال کې به لوړو زده کړو ته د محصلانو جذب 10% زیات شي، خو ځینې کسان وایي حکومت یې هغو محصلانو ته د کار زمینه برابره کړي چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په راتلونکي تحصیلي کال کې دولتي پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب کچه لوړوي. د دې وزارت ویان فیصل امین د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت د تیر یو کلن فعالیت د راپور د وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په 1398 مریز کال کې به په پوهنتونونو او نورو تحصیلي بنسټونو کې 10% زیات محصلین جذب شي.
راتلونکي کال لپاره زموږ پلان هم دا دی چې تقریبا 15% تر 10% پورې افزایش باید منځته راشي، و تعداد محصلین ما توقع ما هم است که بین 150,000 تا 200,000 نفر ما مشمولین امتحان کنکور داشته باشیم.
نوموړي د لوړو زده کړو وزارت له لوري د روان کال په ترڅ کې د اویا سلنه پراختیایي بودیجې د مصرف خبره هم وکړه چې د کال تر پایه به دا کچه نوي سلنه ته ورسیږي، چې له امله به د راتلونکو کلونو محصلینو ته پرې زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د ټول هیواد په کچه د دولتي پوهنتونونو په بېلابېلو پوهنځیو کې 1,4421 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي، او راتلونکي کال کې به دا شمېر 10% زیات شي. همداشان تیر کال د ټول هیواد په کچه د کانکور په ازموینه کې 1,50,000 کسانو ګډون کړی و چې له دې شمېره 80,000 کسان د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو او مؤسسو ته بریالي شول. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د کانکور ازموینه د روان مریض کال په هود میاشت کې پیل شي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو برخې کارپو محمد صابر نوري د لوړو زده کړو وزارت له دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت دې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ فارغ شوي محصلانو ته کاري زمینه هم برابره کړي چې هر محصل د خپل رشتې په مطابق کار وکړي.
حکومت ته دا کول پکار دي چې تخنیکی، مسلکی او فنی فاکولټي او ښوونځي ایجاد کړي او څوک چې علاقمندان دي هغو ته د شمولیت زمینه برابره کړي، تر څو پورې دغه مونږ په فنی او مسلکي بخشونو کې هم کوم کسانو ته چې اړتیا وي هغه اړتیا هم پوره شي، او په زمین کې کوم ډېر زیات رش او فشار دی فارغانو چې په تحصیلاتو باندې راځي هغه هم کنټرول شي.
خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د فارغ شوي محصلانو لپاره د کاري زمینی برابرولو په برخه کې یوه طرحه برابره کړې، او له کار او ټولنیزو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو سره یې خبرې کړي چې راتلونکي کال کې به دا مسله هم حل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د 1.9 میلیون افغانۍ په لګښت 8 کیلومتر سړک جوړیږي چې له دې سره به د سیمې خلکو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې سي. حبیب رحمان تاثیر ورباندې راپور لري.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت له لورې د 1.9 میلیون افغانیو په ارزښت 8 کیلومتره سړک جوړونې چارې پیل شوې. د پنجشنبې په ورځ په هغه مراسمو کې چې په همدې مخه د اورګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې نیول شوي وو، د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه اورګونی، امونیه قمندان غلام سخیر اوغلیونی، د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او د سیمې دونکو ګډون کړی وو. مرستیال والی انجینر شربت شاه اورګونی وویل د یاد سړک په جوړولو سره به د اورګون او سروبي ولسوالیو د اوسیدونکو ډیرې ستونزې هوارې سي.
سړک نظارت به په جدي توګه باندې تر نظر لاندې دي، تر څو دغه سړک او پل چې جوړیږي د خلکو لپاره ډیر ضروری او اقتصادي ده. خو دغه سړک کې به د خلکو مالونه په اسانۍ سره اورګون بازار ته رسیږي، کلی به سره وسلیږي، نو بنان ښه جوړول او ساختمان مشته خاص ارزښت او اهمیت لري.
بلور ته د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مومن خان افغان وایي دغه سړک چې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي،
دا سړک د ماندل کلی د بسخیل تر کلی پورې سي اوږدواله 8.5 کیلومتره ده. د اواب کې دوه سره باندې یو کال په جریان کې دغه پروژه بشپړه سي. 1.9 میلیون شاوخوا به په دې باندې مالی لګښت راځي. د دې خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا پروژه به انشاءالله په خپل وخت تطبیق کیږي.
په غونډه کې د سیمې قومي مشرانو له ولایتي ادارې مننه وکړه چې داسې یو مهم سړک ورته جوړیږي چې هره ورځ پرې د سیمې نږدې 2000 کسان تګ را تګ کوي.
دغه سړک د خوشبختۍ زیری دی چې نن ورځ په اساسي ډول جوړیږي او کارونه پیلېږي. خو دا پروژې د اورګون د زون لپاره بسنه نه کوي، زیاتو کارونو ته اړتیا شته. د چشاق اوبو خلک نه لري.
زه دیوالی صاحب، معاون صاحب نه د ټول نه د خواهش کوم چې هر سړی اول قدم چې دلته د ټیکای نیولې ده، داسې نه وي چې د موږ سترګې په خاوره ووایي، باید چې جوړیږي اساسي جوړ شي.
د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې په پکتیکا ولایت کې د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې د 612 میلیون افغانیو په ارزښت 1350 ښوونځیو ته د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع ده چې فرانسوي چارواکو اعلان کړی چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. په فرانسه کې د حکومت پر ضد مظاهرې له نږدې دریو اونیو راهیسې د هغه قانون په وړاندې د اعتراض په مقصد پیل شوي چې له مخې پر تیلو مالیه لوړیږي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، له دریو اونیو وروسته څه ویل کېږي چې دغه مظاهرې به دوام کوي که به پای ته رسیږي؟
مننه سالی صاحب، د اونۍ د پای د رخصتیو له پیل مخکې تاسو پوهیږئ چې په غربي نړۍ کې شنبه او یک شنبه د اونۍ پای حسابیږي او ورځ اونۍ له دوشنبه پیلیږي. نو د دې رخصتیو له پیل مخکې د فرانسې د ځینو مهمو توریستي ساحو مسؤولانو ویلي دي چې د حکومت پر ضد د ژیړ واسکټو د غورځنګ لخوا په پلان شویو مظاهرو کې د احتمالي تشدد له ویرې به سبا، یعنی د شنبې په ورځ چې د ډسمبر 8 نیټه ده، خپل کاروبار بند کړي. د پاریس د موزیمونو، تیاترونو او دوکانونو مسؤولانو ویلي دي چې د احتیاطي تدابیرو لپاره به خپل کاروبار بند کړي. په دې ډله کې د پاریس د مشهور آیفل برج مسؤولانو هم ویلي چې د شنبه په ورځ به سیلانیان ونه مني. ژیړ واسکټو اعتراض کوونکو چې پر تیلو د مالیو د نوې لایحې له کبله پارېدلي، د درېیمې پرله پسې اونۍ لپاره په پاریس کې مظاهرې پلان کړي دي. په تیرو څو ورځو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تشدد هم پیښ شو چې د ولسمشر ایمانویل مکرون د حکومت پر ضد نوي او نور انتقادونه یې لا زیات کړل. د ولسمشر مکرون حکومت د تیلو په مالیه کې د زیاتوالي لایحه د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو په لړ کې وړاندې کړې وه. حکومت که څه هم د چهارشنبه په ورځ دا نوی قانون منسوخ اعلان کړ او د مالیو د لوړولو له پرېکړې په شا شو، خو سالی صاحب اټکل کیږي چې د ژیړ واسکټو د غورځنګ مظاهرې به دوام وکړي.
تکل سم مخکی په دغو اعتراضونو کې تاوتریخوالی هم پیښ شوی و چې ملکیتونو ته هم زیان رسیدلی و چې د فرانسې ولسمشر اوربان دی خوشنۍ څرګنده کړه. اوس د فرانسې حکومت د دغو اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره د کوم پلان اعلان کړی دی؟
چارواکو نن اعلان وکړ چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به په ګڼ شمیر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. د فرانسې صدر اعظم ادوارد فلیپه نن په یو تلویزیوني مرکه کې ویل چې د شنبه په ورځ به 9000 پولیس افسران په ټوله فرانسه کې د امنیت لپاره موظف وي. د موظفو پولیس افسرانو شمیره 13500 وه. صدر اعظم ویل چې یوازې په پاریس کې به 8000 امنیتي پرسونل موظف وي او لسګونه زغروال ګاډي به هم ورسره وي. خو د اعتراض کوونکو مخکښ مشران ټینګار کوي چې دوی به په هر صورت خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د دوی ځینې مشران سالی صاحب حتی د دې مظاهرو د پراخولو خبره کوي او وایي د دوی په نویو غوښتنو کې به په مالیو کې عمومي کموالی او د تنخواګانو زیاتول شامل وي.
ډیره مننه له احمد تکل نه. مو واوریدل چې فرانسوي چارواکو اعلان کړی چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به په ګڼ شمیر امنیتي ځواکونه په بیلابیلو سیمو کې په دنده وګماري.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زده راځو کوم کوم کو ته سلامونه وایم. پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بيخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس صاحب جمهور نه چې دې غم خوري پښتانه ټول وشرمول زنانه بيځته کړلې. وزیر صاحب به غم په خپل چوکۍ ناشتي هغه د چا څه غم خوري. ټول افغانان د پاکستان د کونسلګرۍ نه د سیوی وه چې سیګنول راغلي دي یوه ویزه په 10000 کلدارې په 10000 کلدارې لګېږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي یوه شبه کم کار نه کوي. خیر د ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوئ. امید یم چې ان کار کړي نه افغان بیسیم یوه شبکه دې راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوئ.
السلام علیکم زه عبدالحدی یم له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه. تاسو ته دا پیغام پریږدم د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات پاله کې او موږ ته بیا لابیر شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه څه ډول ستونزو څخه خلاص او موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه توجه وکړي. په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوای کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا و د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه غنو اوریدونکو اسمسونه تر دې شی به پر ازادي رادیو ته راستولې دي. غزنی د مقرب ولسوالۍ څخه کریم په خپل سمس کې لیکلي سولې ته د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت اوس شه زمينه مساعده سوي ده. د اوریدونکو په بل سمس کې لیکلي چې حق خصل کیږي ورکول کیږي نه سولې زموږ حق دی او باید ټول افغانان په یو اواز سره د سولې ژغ اوچت کړي. د ځوان افسر په نامه اوریدونکو د غزنی له مقر څخه لیکلي د طالبان ورستیو سفرونو چې پاکستان ته وکړل ټول نړۍ ته د پاکستان دوه مخه تصویر وشوت. د زابل ولایت څخه زرګل ناصر لیکلی چې له زلمی خلیدات څخه غوښتنه لرم چې پاکستان ته ګرځندنه وکړي ځکه چې پاکستان دوه مخه سیاست چلوي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلی چې طالبان ځکه پاکستان ته تللی چې پاکستان سره د هغوی د ګټو په خاطر مشوره وکړي. عنایت الله همت له زابل څخه لیکلی زموږ په شمول زو ولسوالۍ کې یوازې سلام شبکه فعاله ده، هیله ده چې نور شبکې هم خپل فعالیت پیل کړي. د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی په څمکني ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات هیڅ د کار وړ نه دي. باوري لشکین څخه لیکلی له مرکزی حکومت څخه هیله کوي چې خپلې پریکړې جدي تعقیب کړي، خصوصا د ټاکنو په مسله کې. یو عبدالاحد انصاف له میوند ولسوالۍ لیکلی زما په نظر د خپل سر وسلولو شمیر زیات شوی، دوی غیر قانوني کارونه کوي، حکومت یې باید مخه ونیسي. زما رایه زما حق 19 پروگرام په همدې خبرونه کې خبرو، خو تر پروگرام مخکې له ملالی بشیر څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فاریاب امنیتی چارواکي وايي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې د شاهین په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د کونړ چارواکي وايي د اسمار په ولسوالۍ کې په یو ماین چاودنه کې یو ملکی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر ناورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه هڅه بریالۍ نه سوه چې غوښتل یې پر اسرائیلو له غزې څخه د حماس د توغندیو د حملو د غندنې یو پریکړه لیک په دې اسامبلۍ کې تصویب کړي. او د امریکا د هارورډ پوهنتون د نجونو د زده کړو په برخه کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د یوې معتبرې جایزې په ورکولو سره د دې هڅې ستایلې دي.
زما رایا زما حق د میزان د 28 د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لمړنیو نتایجو اعلان ته ځانګړي کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شاوخوا شلو ولایتونو د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړې او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو ولایتونو رایې هم اعلان سي. بلخو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو رای باطل اعلان کړی او ټینګار یې وکړ چې کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات په لاسره کیږي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو، تخلفاتو او انتخاباتي جرایمو له څېړلو وروسته د کابل حوزې رای باطل اعلان کړی او ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې له قانون سره سم په دغه ولایت کې له سره انتخابات وکړي. د دغه کمیسیون ویان علی رضا روحانی په دې اړه وویل:
به منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخاباتو قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکامو د پلي کېدو په منظور د انتخاباتو قانون د څلور نوم ماده د پنځم فقره په اساس او د اسناد او مدارک او دلایل په پام کې نیولو سره د 1990 کال د میزان د 28 او 29 د کابل انتخاباتي حوزې انتخابات باطل دي.
د حوزې انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان کړی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه کړې د بلابیلو د لایلو په ځانګړي توګه د پراخو انتخاباتي درغلیو او د درنو انتخاباتي جرایمو د ترسره کېدو لامل نیولې ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیالی همیره حقمل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ډیر احتمال شته چې د فرا میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو انتخابات هم لغوه اعلان شي چې په اړه به وروسته پریکړه وسی. د انتخاباتو قانون په اساس په هغه حوزه کې چې انتخابات باطل اعلانېږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د اوو ورځو په جدیان کې په همغه حوزه کې انتخابات ترسره کړي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې عام خلک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنې لري، له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازه ګوره پرونی خلق نه دی نن خلق ډیر خيار سوی دی نن وس غون پیږي نن وس نه قومي مسایل په سیزی نه نور مسایل په سیزی فقط دی په سیزی چې څوک دی وطن ته خدمت کولی سی غته راي ورکی پس کچیرته دغه شفافیت نه وسی د خلک مایوس کیږي او مایوسیت داداسه شاید دی ډیر لوی غو سره مخامخ سی او له دولت سره ډیر سخت برغون باندې
دولت نه الهمند سو غواړو چې انتخابات شفاف وسی بی تقالب غواړو سی واقعی د خلکو نمائندگان د ولسی جرګې ته لاړ سي که بیا تقلب وسي او پخوانی هغه تکرار سي خلک شاید جګس بیا مظاهرې وکړي هغه وکړي بیا به د وطن یو بحران بل منځ راشي
جاوید ما د موږ هیله امداد سه دا یو ښه انتخابات له تقلب نه لري لکه تیر انتخابات غون نه وي سه خلکو ګلې درلودل سي په دې کې تقلب سوی او په تیر انتخاباتو کې نو د موږ هیله حکومت نه امداد سه د انتخابات مورد کې مداخله ونه کوي او د خپل د کمیسون د سو انتخابات برگزاره کړي سه خلق د منلو وړ وی او مونږ وکول سو د تقلب نه لري خپل نمائندگان انتخاب کړو
دا چولې کمیسون په سلسله وار ډول د جنو ولایتونو را اعلان کړي آیا دغه رائے پاکی دي نور به کله اعلانېږي په دې اړه مبحث را بللې چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیان د مروه امینی ملمانه دي ملمنو ته خره خلاص وایم لومړی پښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو تر اوسه د څومره ولایتونو د رایې لومړنۍ نتایج اعلان شوي دي
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون شل ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان ته سپارل او هڅه او کوشش دا دی چې موږ یو شمیر ولایتونه نن هم اعلان ته وسپارو او کوشش دا روان دی چې په دراتلونکو درو څلور ورځو کې دو دیرش ولایتونه ابتدایي نتایج اعلان سي اما یوازنی ولایت چې کابل دی او د کابل د کار حجم ډیر دی د افغانستان په ټاکنو خپلواک کمیسون باندې پر هغه هم جدي او قاطی کار روان دی او هڅه دا کیږي چې په کابل کې ټول مراکز چې مخکم تاسو په جریان کې است هغه تفتیش سي بررسی سي چې تر دې مهاله پوري تقریبا 70% د کابل کارونه مخته تللی دي او هڅه او کوشش دا دی چې ژر تر ژره د کابل ټول مراکز بررسی او تفتیش سي او ابتدایي نتایج اعلان ته وسپارو
خبر صاحب د انتخابات خپلواک کمیسیون ژمنه کړې و چې د دوهم محل ویر چې اعلان سره د سره بسام د غنټای جلانی خو به هم ځان کې راغی د ځان علت په اړه باندې کاوریدونکو ته معلومات ورکړل
شه ځند ز فکر کوم چې تر ډیره بریده پوری هغه ستونزې او مشکلات پاتې وشتم د میزان په نوښتم د میزان په پنځم د عقرب د ټوله هیواد د هر ګوټ څخه موږ درلودلې تخنیکی ستونزې مدیریتي ستونزې عملیاتي ستونزې همدارنګ د ظرفیت په لحاظ چې تر بایدو ځینې ستونزې موجودې وي په دغه عرصه کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون کوشش کوي چې هغه ستونزې د نتایجو د اعلان په مورد کې هغه جبران کړي او هغه سي نتایج اعلان کړي چې هغه د ولس خوشتنه وي چې په دې برخه کې مختلف تدابیر موږ ونیول لومړی تدبیر دا و چې د ډلبندۍ مرکز ایجاد شو دوهم تدبیر دا و چې د بایومیټریک عمومي مرکز یا شبکه ایجاد شو دریم تدبیر دا و چې متخصصین په دې برخه کې په دند وګمارل سول ترڅو اغه رای پانی او د تفتیش پروسه خپل تر تحلیل او تحقیق لاندې ونیسي کچيري یو چا په ډیر لوړ سطح باندې مهندسي کړی وي تقلب کړی وي او د دې د پاره مختلفو تکتیکونو څخه استفاده کړی موږ اغه ټوله شنت کو او یوازې او یوازې هغه رای حساب چې هغه حقيقي رای وي او هغه د ولس رای وي
روجن تاسو د خبر صاحب خبري واوریدلې فقط کړه توې چې څومره خې اقدام د غوتروس پر د شلو ولایتونو اعلان شوی دي څومره شفافیت کې په نظر کې نیول شوی
سلام تاسو ته حق پرست صاحب ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته له بدمنغه حق تقویم چې کمیسیون اعلان کړی و د څو ځله د دوی له خوا نقش شو بل اخره د قوس په لسمه نیټه موږ باید د کابل غلمړنی پایله درلودي چې له بدمنغه مو ونه درلودي اوس له هغه مودي نه چې دوی اعلان کړی و بیخ ډیر مختلاړو او دا لړۍ ډیره وځندې د کابل مسأله تر اوسه هم لا نامعلومه ده دوی د بلیونی کې به دوی و د کابل لمړنۍ پایلې اعلان کړي چې لبا د مرغه ز فکر کوم دغه کار ته دوی یعنی د دغه ورتیا نه لري او دا کار نسی کولای ځکه هم د اوس هم په کمیسیون کې د کابل د بیا شمیرنې په لړۍ کې ځینې ستونزې شته چې موږ اندېښمن کړي یو او هغه ولایتونه چې پاتې
دي کله کې واضح کې څه ډول ستونزې موجود دي
هغه مرکزونو او دغه مرکزونو او محلونو رای چې په کابل کې بیا شمیرل کېدلې د همدغه اونۍ په پایل کې تر اوسه پورې ځینې ستونزې چې موږ لیدلې دي زه به تاسو ته یادونه وکړم. هغه علامات او نشانه چې بایومتریک دستګاوې لري له اصلي بایومتریک سره دا توپیر لري، یعنی له هغه بایومتریک نه چې موږ بحث کوو وایي چې د دې رایې به شمیرل کېږي ځینې جعلي دستګاوې په دې کې لیدل شوي. د دې ترڅنګ په هر صندوق کې شپېته کندې وي چې شپږ سوه ورقې کېږي د رایو، او په ځینو مرکزونو کې چې اوس د کابل رایې حسابېږي د شپېتو کندو پر ځای باندې شپږ نوي کندې وي چې نهه سوه شپېته ورقې کېږي د رایې. دا چې په څه حالت کې دا ډېرې سوي دي او څنګه یې دا ځای پر ځای کړې ده ډېره جدي ستونزه ده. د دې ترڅنګ د کمیسیون کارکوونکي، هغه د سیاسي احزابو ناظرین او ځینې نور ناظرین چې دوی ټول کړي دي، هغه په ډېر استثنایي ډول موږ کولی سو دوی ته اشاره وکړو چې دوی بې طرفه دي او خپله بې طرفي ساتي. تر اوسه پورې هر ځل چې د کابل د بیا شمیرنې په لړۍ کې موږ لیدلی دي بلفیل د کمیسیون کارکوونکي په درغلۍ او فساد کې نیول کېږي او دوی فساد ته لاره هواره کړې ده. د دې ترڅنګ هغه په تیرو څو ورځو کې هغه کس چې د جدول د شکستب مسؤول و په لنی ډول خلکو ولي چې په فساد باندې تورن سو په جدول کې ګوتې وهلې وي. د دې ترڅنګ په ځینو مراکزو کې چې رای حسابېږي او په لومړۍ مرحله کې دغه رای دوی باطلې حسابې کړې وي، اوس کله چې بیا شمیرنه کېږي کتل کېږي چې دا قصدن باطلې سوې وي او هغو رایو هیڅ ستونزه نه درلوده، ځکه د یو خاص نومان لپاره هغه رایې کارول سوي وي نو دا باطلې حسابې سوي وي چې اوس بیا دا رایې سمې دي. او د دې ترڅنګ د کابل په ځینو سیمو کې هغه رایې چې استعمالیږي او هغه جدول چې راغلی ده نه مهر لري نه ټاپه لري او نه هم بایومتریک لري، یوازې په همغه مرکز کې یو چا امضا کړی ده چې دا د باور وړ نه ده د افغانستان خلکو ته. او د دغو ستونزو ترڅنګ کله چې دا لړۍ اوږدیږي او کمیسیون بیا هم د شفافیت دوی ادعاوې کوي، دا به نظرو بنسټونو ته په ځانګړې توګه فیفا ته او د افغانستان عامو وګړو ته د باور وړ نه ده. او موږ په دې باورمن نه یو چې دغه هم دومره وځنډیدو، هم مو تقویم نقص کړ، هم قانون نقص شو، هم مو طرز العملونه نقص کړل، او اوس بیا شفافه او ښو ټاکنو ته هم موږ لاس نه سو پیدا کولی.
اخبار صاحب دغه ستونزو ته تاسو څه ځواب لرئ؟
موږ په دې اعتراف کوو چې ځینې ستونزې موجودې دي، اما موږ باید د افغانستان
یادونه وکړو دغه ټول ستونزې
ټول نه منو، اما ځینې ستونزې د تخنیکی اړخ څخه موجودې وي. پاتې وشتم نوشتم د میزان پنځم د اقرب، تاسو پوهیږئ چې دا یو ملي پروسه ده او په ټوله افغانستان کې دا ملي پروسه تطبیقیږي.
کابل ولایت د رایو بیا شمیرل موضوع ته اشاره وکړه، هغه پخوانی ستونزې
زره زم نو په داسې یو هیواد کې چې هغه د درېمې نړۍ هیواد وي او د خلکو د آگاهي سطح ډېره کښته ده، البته د ډیموکراسۍ په برخه کې، او د ډیموکراسۍ غټ ستون انتخابات دي چې بدبختانه وایي د انتخاباتو مخینه په دغه ماډرن شکل یا عصري بڼه باندې په افغانستان کې ډېره مخینه نه لري. هغه زرګونه کارمندان که هغه دایمي که هغه موقتي چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کې دنده اجرا کوي، دا ټولې پرښتې هم نه دي. موږ په دې اعتراف کو ځکه د دغه جامعې د باطن څخه دا راپورته سوي دي او د دغه جامعې محصول دي. ستونزې او مشکلات په پکښې موجود وي، اما د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش دا کوي چې ټول هغه کسان شناسایی کی او هغه څرګن کی چې هغه فساد زمینه برابروي، هغه ترغلي کوي، تقلب کوي، مهندسي کوي او د نورو په نورو غیر قانوني اعمالو باندې لاس پورې کوي. هیڅ ارګان تاسو په افغانستان کې ماته نه سي راښودلی چې په هغه کې دغه سي افراد او اشخاص موجود نه وي او هغه په مرور زمان افشا نه سي. یعنی طبیعي خبره ده چې په ارګانونو کې دا ستونزې او مشکلات د بشري قوا کې موجود ده، اما هڅه او کوشش دا دی چې رهبری په دې کې جدي او قاطع دریز ولري او کوشش دا وکړي چې دغه سي افراد او اشخاص د دغه اعمالو څخه د دوی مخنیوي وکړي. زه فکر کوم چې کموږ انتقاد پر بشري قوا باندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کوو، دا معنی لري چې د ولس پر یو برخه باندې کوو. دا که خراب ولستی دا که شو ولستی
اکبر صاحب دلته مسولیت ورګرځید انتخابات خپلواک کمیسون د کارکونکو دا مسولیت چې خلک ور باندې باور کړي د رای ور کړی دی هغه کوم رای چې ور کړی دی دوی مسولیت لري چې وی ساتي و نه دفاع وکي پاک رای له ناپاک حقوقونه جدا کی
شما ویل هغه انساني تدابیر چې د انساني د فکر پر بنیاد باندې ورتنی ولکېږي مجرتنی ولیدي کده دلبندی مرکزو کده بایومیټریک عمومي شبکاو کده متخصصینو استخدام وو او همدارنګه کزین نور تدابیر د تفتیش تدبیر دی د بررسی او زین نور تدابیر چې هغه وکولای شي شفافیت او همدارنګه عدالت رامنځته کی په دې بهیر کې مشتر لاس لاندې لرو زبې یو څه بیا هم تاکید پر وکم چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د امریکا د ټاکنو خپلواک کمیسون نه دی دغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ظرفیت دی دغه نهایی ظرفیت دی چې موږ په کار باندې اچول
راځي بل موضوع ته حق پر صاحب دا سویل کیږي چې د لوملنۍ رایو د نتایج په سر باندې په کمیسون کې د کمشنرانو په سر اختلافات موجود دي دا خبره تر څومره رښتینه ده
شو په دې مورد کې کچيري مستند اسناد موجود وي ډیر خوشاله کیږم د یو ماوین سخنګوی په هیڅ چې دا وړاندې سي او موږ هم په ډیر لوړه او جګه غاړه باندې کمشنرانو ته دا موضوع د کمشنرانو مطرح کو او په مطبوعاتو کې بحث پر وکړو
په دې برخه کې اسناد نه موجود دا په بیا بیا ځان د نتایجو د خپل دې ښکارندوی کوي چې دلته ستونزه موجوده
چې د دې تر شا یو حکمت موجود دی البته مثبت حکمت موجود دی چاغه دغه ټولنی په خیر باندې
مروه جانې حق پر صاحب یادونه وکړه چې کمشنرانو ترمنځ په کمیسون کې هیڅ اختلافات نه ده موجود د تاسو مندنې څخه واقعا د څه شته ک اختلافات شته
د دوی ترمنځ هغه ناندری او بل هر هغه ستونزې چې وي لپل څخه تر اوسه موږ هم شاهدان یو او د افغانستان عام وګړي هم او رسنۍ هم په هغه مسأله چې د غزنی ولایت ولایتي شورا ټاکنې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د ولس مشریزو ټاکنو مسأله وه پالنی ډول د رسنیو په مخ کې دوی سره جنجال وکړ او ویل ځینو کمشنرانو ویل چې موږ ولس مشریزې ټاکنې او د غزنی ټاکنې یو ځای تر سره کوو بیا ځینو ویل چې نه ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو باید په بل نیټه تر سره سي دا غ ټولې ستونزې وي چې ټول افغانستان ولیدل چې دوی په یو خبره نه دي
کله چې کتل ته اختلافات د کار د سمون لپاره د فائدہ لري ګټه لري
کاش کې یوازې اختلافات او د دوی د ستونزې چې په کمیسیون کې دي دا د افغانستان د سمون او د اصلاحاتو لپاره وای موږ به هم په دې شکر ایسته خو له بده مرغه چې هغه ستونزې چې موږ اوس په کمیسیون کې وینو دا د دې ښکارندوی نه کوي چې دوی د افغانستان د فائدې او منفعت لپاره کار وکړي او د دوی ناندری د دې لپاره وي چې ودرې د ټاکنې سمې تر سره سي یو ځای کې تر سره سي موږ مدیریت نسو کولای یا وزای که تر سره سی شاید موږ بیا هم مدیریتي ضعف ولرو خو له بده مرغه چې لپایل څخه تر اوسه پورې نه کمشنران په خپلو دندو پوسول یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه د شکایتو کمیسیون هم په خپل دند نه پویږي تر ډیره هدا پورې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په دندو کې مداخله وکړه یعنی هغه ستونزې چې موږ وینو او هغه فساد چې په کمیسیون کې د په ښکارا ډول دغه مخترا ښکارا کوي چې بل اخره د کمیسیون کارکونکو په ځانګړي توګه کمشنرانو د افغانستان د خلکو د صلاح او د دوی د منفعت لپاره دوی کار نه کوي او دغه ستونزې چې د دوی ترمنځ دي دا د افغانستان د خلکو د فائدې پارندی
مروه جانې کرته مشخصه کې دغه ستونزې شخصي دي ګوندي دي سمتي دي څه ډول ستونزې
لبه د مرغه ل پایل څخه تر اوسه پورې د کمیسیون کارکونکو مو په ډیر استثناء ډول لیدلې دي چې دوی د بی طرف وي دوی د یو خاص نوماند لپاره کار ونه کړي خپل بی طرفي دي حفظ کړي او دا د کمیسیون په منځ کې کله چې زموږ همکاران هر ورځ هلته دي او خلک ویني د دوی کارکونکو ویني د دوی هر هغه حرکت چې دوی کوي د دې په ښکارا ډول د ښکاری چې دوی بیا هم یو خاص نمانته کار کوي سیاسي احزاب ته یا هم یو ځانګړي نمانته بل اخره په ښکارا ډول دوی څو ځلې دسکیر سول هڅه تصویر دل چې د کمیسیون ل خپل کارکونکو نه یو څوک راځي کمیسیون په فساد باندې متهم وي
کمیشنران خو نو په ټیټه کچه کارکونکو
د ټیټه کچه کارکونکو ته زمينه څوک برابروي کله چې موږ اوس حق پر سی ویلې دا عام خلکو د عام خلکو لمنځه کمیسیون کارکونکي هم خوښسوي دي او دوی هلته کار کوي. سید چې له عامو خلکو نه کمشنر هم ټاکل کیږي، له عامو خلکو نه د کمیسیون مشر هم ټاکل کیږي، له عامو خلکو نه ولسمشر هم د عامو خلکو لمنځه ټاکل سوی ده، خو بلکه د عامو خلکو غوندې دوی رویه نه کوي خلکو سره. هر څوک خپل مسؤلیت باید وپیژني. سید چې کمیسیون کارکونکي عام خلک دي، اما دوی ته وظایف، دوی ته هغه کارونه چې دوی باید وکړي، دا په ښکاره ډول د کمیسیون هغه رهبری دوی ته نه دی ورښودلی. که یې ورښودلی وای، نن ورځ به د کمیسیون هغه کسان چې په ښکته رتبو کې کار کوي دغه ستونزې به یې نه درلودلې، او هره ورځ به بلفیل دوی نه دستګیرېده.
حق پرست صاحب، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو ترمنځ تاسې دغه اختلافات او موضوع را دکړه، په داسې حال کې چې امینی صاحب دغه څرګندونې کړې چې کېدای شي ستونزې موجودې وي، کراسو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون ترمنځ باندې په کارونو کې همغږي موجوده ده؟ ستونزه خو به نه وي. موږ تاسې وینو چې ځینې وخت څرګندونې همغږي نه وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ډول څرګندونې کړي، د شکایتو کمیسیون بیا بل ډول څرګندونې کړي، کارونه څومره همغږي دي که اختلاف شته؟
شه تیر سوال ځینې برخې ته یې زنور هم اشاره کوم. یو خود ټاکنو په قانون کې واضح نوشته سوی دی چې پر ځینو خاصو بحثونو باندې چې کله کمیسیون ناسته ترسره کوي هغه باید علنی ترسره شي، چې یو هغه بحثونه چې دي هغه د تقویم بحث دی. د تقویم په بحث کې باید بحث د قانون له نگاه څخه علنی ترسره شي، او مطبوعات و رسنۍ، سیاسي عذاب، مدني ټولنې دا هم راوبلل سي. په دې برخه کې که د امینی صاحبې نظر دا وي چې دا اختلاف دی، زه فکر کوم دا اختلاف نه دی، دا تبادل د نظریاتو دی. د ټولو ملت په مخ کې، د مطبوعاتو په مخ کې چې یو کمیشنر خپل نظر وایي چې په دغه مواردو کې که دغسې تغییرات راسي ډیر به شي، بل کمیشنر بل نظر وایي. د وو کمیشنرانو انتخاب د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د قانون لمخي کچيري سړی دغه موضوع تر تحلیل لاندې ونیسي، په دې کې هم یو مفهوم سته چې ولی وو کمیشنران انتخابیش، ولی یو شخص د دې مسولیت او مشرتوب نه کوي، ولی دوه نه وي، ولی درې نه وي. دا چې وو کمیشنران دا معنی چې د وو زاویو څخه باید یو موضوع تر تحلیل لاندې ونیول سي، و نظریات شامل وي، و دیدګاوي پکې شامل وي، او اخر داسې پریکړه او فیصله وسی چې هغه جامع وي، هغه تکمیل وي، او هغه بشپړوي تر څو زموږ د هیواد ستونزې او مشکلات ټول په نظر کې نیول سوي. نو زه فکر کوم دې ته موږ اختلاف نه وایو، دې ته موږ تبادل د نظریات وایو. دوهمه موضوع، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1/15 ماده د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی، تر څو په ټوله هیواد کې ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت کې، یعنی د شکایاتو کمیسیون په اساسي قانون کې حقوقي مبنا نه لري، مګر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اساسي قانون کې حقوقي مبنا لري. بیا د انتخاباتو په قانون کې د شکایاتو کمیسیون حقوقي مبنا لري. اوس کله چې موږ اساسي قانون کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون حقوقي مبنا ته وګورو او حقوقي اړخ یې تر مشاهده کړو، نو موږ ته دا جوت ایږي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټول ټاکنیز نظام نظارت کوي. البته هغه کړنې چې د شکایاتو کمیسیون هم ترسره کوي او هغه عدالت پکې په نظر کې نه نیول سوی، شفافیت په نظر کې نه نیول سوی، د افغانستان اساسي قانون او وضعي قوانین په نظر کې نه نیول سوی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1/15 ماده پر اساس باندې چې پر دې ټاکنیز نظام د نظارت حق لري، دا حق لري چې د دوی څخه د وضاحت غوښتنه وکړي او اصلاحات رامنځته کړي. یو موضوع بل د تاسو یادونه وکړل چې د شکایاتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ ناندری یا اختلافات او یا ځینې نورې ستونزې موجودې. په دې کې شک نشته چې ځینې وختونه به دا چې 15 کمیشنران هلته وظایف لري، و کمیشنران دلته وظایف لري، د دې ټولو کمیشنرانو دیدګاه نظریات واحد کېدلې نس
کوم دلته ددګا او لیدلوري مهم نه دلته قوانين دي طرز العمل نه دي هر کمیسون هر کمشنر باید مطابق نامه طرز العمل قانون رفتار او کی چلن او کی او کړنې مخته یوسي
ګوره زه یو مثال درکو چې لږ مطبوعاتیم سودغه موضوع ځینی کارمندان د شکایتو د کمیسیون لخوا څخه په مطبوعاتي بڼه باندې به دوی نشر کړل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځینی کارمندان د وظایفو څخه لیرې دي او نغدي جریمه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی سره حقوقي بحث په دیاړ وکړي. د مثال په ډول ورته واضح ویل چې درویشتم ماده د انتخاباتو د قانون پاره کې وزیر اغلی دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دایمي او موقتی کارمندان د یاد کمیسیون لخوا څخه
بس لورکه د بیا دغه موضوع ته بیا ورځ بل بیا بحث وکړو. امینی صاحب کدر ته چې د پلانډو کې راته وچه د انتخابات خپلواک کمیسیون د شکایت او کمیسیون ترمنځ د کارونو همغږي موجوده د پلانډو کې راته
لب مخله دي چې تاسو د پښتنې جواب درکم زه به خبره سپ ته ویم چې کمشنران واقعا د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي. نو مهرباني دی وکړي د غستونځو ته هم د حل لار پیدا کړي. لپایل څخه تر اوسه پورې درې هنګره چې جوړ سوي دي او دوی کار کوي یو ورځ هم په غماین وخت نه بجې ټاکلې و د هنګرونو نه دي خلاص شوی. دا د دوی د تعهد نشټون او بل اخره خپل دندې ته بدرانه سترګې نه کتل دي. د دې ترڅنګ داسې هنګرونه او داسې ټیمونه موږ لرو چې په لسو بجو لسنیمو تر دوو بجو پورې هم دوی هنګر تړلی وي، خلک انتظار باسي او دوی کار نه کوي. هغه هنګرونه چې د نومبر په 15مه نیټه دوی جوړ کړل، د نومبر تر 28مه نیټې پورې دا هنګرونه متوقف وو، اصلا کار نه کوي، یوازې د خلکو سرګو ته د خاورو شیندل دي چې موږ دوه هنګر نور هم جوړ کړي دي او دوی د ښه کار لپاره دوی کار کوي. د صندوقونو سرخلاص د خلیتو سرخلاص وی د پزینو محلونو او مرکزونو کې اصلا جورنال نسته، فهرست نسته، جدول نسته. کله چې رای حسابيږي بایومټریک جالي راوځي نو دوی د مهرباني وکړي اول د دغه ستونزو ته د حل لار پیدا کړي، وروسته لغنه بیا دوی کولای شي چې موږ ترې وحد د پوری دایدا وکړو چې د افغانستان د خلکو لپاره دوی کار کوي. د دواړو کمیسیونونو د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د همغږي نشټون مګ په فایل کې هم لیدلې و. زه د مثال په توګه تاسو کولای سم د بایومټریک مسله وایم چې پرته ل خپل دندې څخه او پرته ل دې چې د دوی حق وي دوی یو د بل په کارونو کې مداخله وکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې د ټاکنو لورځ څخه اعلان وکړ چې موږ هغه رائے سبو چې بایومټریک باندې هم دا ستونزې شته او دواړه کمیسیونونه په خپل منځونو کې هغه سی باید چې دوی کار کړی وي تر اوسه هم کار نه کړی.
خبره صاحب کده ورستی پښتنې په توګه باندې د بحث راجم کوم څو ځلې لومړنی فایل اعلان و ځنډېده، ان ورستۍ فایل اعلان خو به نه ځنډېږي.
شه په دې برخه کې بیا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تلاش او کوشش دا کوي چې په وخت او زمان باندې شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون څخه نهایي لیست ترلاسه کړي او د امانت په شکل هغه اعلان ته وسپاري. البته ډیره مهمه دا ده چې په وخت او زمان باندې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون نهایي لیست افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. یو مثال دوم، دوی د هغه مرکزونو یادونه وکړل چې هغه تر تفتیش او بررسی لاندې په دې برخه کې. اول خو زما هیله دا ده چې موږ باید د کمیشنر صاحبانو چې یو پالیسی ساز بورد دی او د دارالانشا وظایف سره وپیژنو چې دارالانشا کمی وظیفې لري
د انتخابات کمیشنر ته ورګرځي.
درسته ده،
کمیشنر ته مسولیت ورګرځي ځکه هغه عملیاتي برخه د امر لاندې کار کوي.
درسته ده، اما صلاحیتونه هم باید موږ سره وپیژنو. تر ډیره بریده پورې یوازې د پالیسی سازۍ بورد ته انتقال لاندې نیول هم عادلانه نه دي. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړل چې صلاحیتونه واضح دي، نو کله چې صلاحیتونه واضح انتقاد هم باید واضح چې پر کومې برخې دي او کومه برخه په خپل کارونو کې پاتې راغلي او ناغېړي کوي. دا چې صندوقونه سرونه خلاص پاتې سوي یا محافظتي خلطې په درست شکل رسیدلې نه دي، بیا هم تر ډېره بریده پورې په دارالانشا چې یو اجرایي ارګان دی په هغه پسې مربوطېږي. اما په دې برخه کې بیا هم د کمیشنرانو بورد کوشش او هڅه دا کوي چې د ستونزې حل کې او دارالانشا ته هم په وخت او زمان باندې لازم لارښوونې کړي دي چې د ستونزې او مشکلات په وخت او زمان باندې حل شي. بل موضوع زه یو ځل بیا تاکید کوم چې د شکایتو د کمیسیون او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د تقابل نقطه موجوده نه ده، اما ځینې وختونه د حقوقي اړه بحثونه کیږي او هر یو کوشش کوي چې خپل صلاحیتونه په لاس کې واخلي.
مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او همدارنګ د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروامین له تاسو څخه مننه کوم چې بحث کې مو سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښه چاري.
زما رایه زما حق.
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي ویني
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دی د کمیسون
د میزان د اتوشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو